السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږیست. په دې خپرونه کې د ژوند د رنګونو پروګرام خپریږي. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې دیارلسمه د نومبر څلرمه. د یو ساعته خپرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو ځینو ادارو یو ور بیا پر پاکستان غږ کړی چې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري، د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یوه ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړې لیکلي، دوی د اغیزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژوره اندېښنه لري او له پاکستانه د دوی د ایستو د احتمالي عواقبو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل سوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي، منظم او داسې ډول وسي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د بشري حقونو د څار سازمان یې بې چارواکي د پاکستان لخوا د بې اسناده افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشر هیدربار نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، په اصل کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده، پاکستان په چوپتیا 1 میلیون اوله کسان افغانستان ته ستنوي، هغه هېواد ته چې له بشري بحران سره مخامخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. خود اسلام آباد د شمیرو له مخې د بې اسناده افغانانو شمیر له 1.5 میلیونو څخه لوړ دی. پاکستاني چارواکي وایي هره ورځ له 10,000 ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او په عین حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالو د کورونو نړول هم پیل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تر اوسه په افغانستان کې 93,000 زلزله ځپلو کسانو د خوړو نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړي دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دغه مرستې د سی بی اف پی په څیر ادارو په مرسته برابرې سوي وې. په هرات کې د تیرې میاشتې ځینې زلزله ځپلي کسان شکایت لري چې لا هم کافي عاجلې مرستې نه دي وررسېدلې او شپې په خلاصه فضا کې تیروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره یې غوښتې وه، یوازې په 60 یې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالره بسپنه غوښتې ده. شپږو افراطي وسلوالو نن سهار د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید کړی او درې الوتکې یې زیانمنې کړي دي. د پاکستان پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې درې وسلوال دغې اډې ته تر ننوتلو مخکې وژل سوي. د پوځ په خبره په پیښه کې درې الوتکې او د تیلو یو ټانکر زیانمن سوی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه حمله شنډه سوې، د پوځي پرسونل او شتمنیو خوندیتوب یقیني سوی دی. د پوځ په وینا چې د سیمې د تصفیې لپاره عملیات روان دي او د پوځیانو د مرګ ژوبې په باب څه نه دي ویل سوي. تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی د دې حملې مسؤلیت منلی دی. تب د اصل کې ده چې پرون جمعه 14 پوځیان په بلوچستان ایالت کې هغه وخت ووژل سول چې د موټرو پر کاروان حمله وسوه او شپږ ملکیان بیا په خبر پښتونخوا کې د پولیسو پر موټر د حملې پر مهال ووژل سول. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیل په هوایي حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالې په نښه کړي دي. په همدې حال کې ټاکل سوی چې نن په اردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلی ډیپلوماټ په یوه غونډه کې د اوربند لپاره د عرب هیوادونو غوښتنې واوري. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی چې د ټپي سویو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل وو. ویل سوي په دې پیښه کې 16 کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پولیو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدید وروسته غزه ښار کلابند کړ. د اسرائیل په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي، وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1مه په اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل. له هغې رئیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او مځکني عملیات روان دي. د اروپایی کمیسیون مشره اورزولا واندرلین نن سهار په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده. د اوکراین د پارلمان یو غړي یاروسلاف ژلیزنیاک په خپل چرګرام کې لیکلي چې میرمن واردلین به د اوکراین پارلمان ته وینا هم وکړي. دا سفر داسې وخت کېدي چې ټاکل سوې اروپایي ټولنه روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د وړاندیز پر پرمختګونو خپل راپور وړاندې کړي. د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت څاروانیم. دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وریجو پر کښت، تجارت او دولونو یې خبرې کوو. دا چې وریجې دقیقا لومړی پلا چیرې پیدا شوي ډیر کره معلومات نشته، خو ډیر څېړونکي په دې باور دي چې 14,000 کاله پخوا په ختیځ کې په خپل سرشنی کې دي. په ځینو لرغونو اسنادو کې ویل شوي چې په لومړي وار وریجې کابو 15,000 کاله پخوا د چین په یانګتڅه سیمه کې کرل شوي او له هغه وروسته په یوه کرنیز محصول بدل شوي دي. وروسته د وریجو کښت په تدریجي ډول د آسیا جنوب او لویدیځ ته خپور شوی دی. له دې سیمې اروپا ته تللي، خو هلته یې حاصل ښه نتیجه نه ده ورکړې. مګر اروپایانو د امریکا له کشفولو وروسته وریجې په دې لویه وچه کې رواج کړی دی. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډیر وریجې په هند او چین کې کرل کیږي. په مجموع کې 90% وریجې په آسیا کې تولیدیږي او د وریجو خوراک هم تر ټولو ډیر آسیایان کوي. د وریجو د ډولونو په اړه ویل کیږي چې زرګونو ته رسیږي او ډیر ډول خوراکي مواد ورڅخه جوړیږي. زموږ او ستاسې له ډول ډول پلوونو رانیولې له وریجو څخه بسکیټونه، غوړي، شیدې او حتی شربتونه هم جوړیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د وریجو خوراک پکې ډیر عام دی. راز راز پلوونه او شولې ورڅخه پخیشي او د یو شمېر کسانو لپاره تر ټولو خوندور خوراک همدا وریجې او یا پلو دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه در پیژنمه او تاسې اوریدونکو ته هم وایم چې کولی شئ چې له موږ سره د فیسبوک او واتساپ له طریقه تماس ونیسئ. د ټلیفون نمبر وروسته اعلانوم. زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا سبحانی، حاجی محمد حنیف عمرخیل چې د وریجو کاروانګر او سوداګر دی، همدارس حاجی محمد راکم د انصاف زرغون شرکت خاوند دی او د وریجو فابریکه لري. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ورڅو له ښاغلي سبحانی څخه غواړم چې وپوښتم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې په کومو سیمو کې وریجې ډېرې کرل کیږي؟ شاید په ډېرو سیمو کې، خو ډېرې په کوم ځای کې ډېرې کرل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه قدرمن سروان صاحب، زم تاسو ته ستاسو درنو همکارانو او د ازادې راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډېره مننه دې څخه چې داسې یو مهم بحث چې په افغانستان کې اوس شدید ضرورت یې ورته تاسو راخستی دی. د وریجو په اړه باندې باید ووایم چې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، اشاره وکړه چې د وریجو منشا غالبا آسیایي هیوادونه دي. په هغه کې هغه خبره درسته ده په هغه کې ځینې اسناد ښایي چې وریجې په هند کې، ځینې اسناد ښایي چې په چین کې، په دې سیمو کې د لومړي ځل لپاره کرل شوي دي. په افغانستان کې وریجې تقریبا په ولس ولایتونو کې کرل کیږي، تر ډېره په کندوز کې، په بغلان کې، په تخار کې، په بلخ کې، ننګرهار، لغمان، هرات، کونړ، خوست، بامیان، روزګان او همدارنګه غور او بادغیس دې ولایتونو کې کرل کیږي. تر ټولو ډېره اندازه یې په کندوز کې ده او د هغې څخه وروسته بغلان کې ده. په هغې پسې بیا وروسته که چیرې غربي ولایت ته لاړ شو په هرات کې هم البته حاصل یې ښه دی او تر ډېره او ډېر اندازه یې دغه کندوز ولایت او بغلان ولایتونه.
لکه چې لغمان مو هېر کړ، لغمان هم فکر کوم چې وریجه ډېرې لري.
بله بله، لغمان هم شته. لغمان شغ اول سلطنه چې ما یې نمونه په شکل د څو ولایتونو نمونه واخیستل، اول سلطنه دي چې دغه هم مهمه غونډه ولایتونه ده. لغمان پکې دی. بله،
ډیر مننه استاد سبحانی. حاجی صاحب محمد حنیف عمرخیل، ستاسو له نومه خو داسې معلومیږي چې باید د کندوز ووسئ، که نه یاست خو وبخښئ. د کندوز د وریجو په اړه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې په کندوز کې استاد ول چې زیاتې وریجی کیږي، کوم ډول وریجی کیږي یا څو ډوله؟
اول خو السلام علیکم ټول ملګرو ته، د مال خو دې ټول ستړي مسی جوړ دی تاسو ته، او زه د رښتیا هم د کندوز ما د چاردرې دی ولسوالۍ ما، او د شولو او د وریزو هغه اصلي پخوا به یې ویلې چې په افغانستان کې کندوز یو کندو د غلې ده، چې هغه کندو هم د غنمو او هم د شولو هم د نورو اجناسو یو کندو ده، چې دلته تقریبا شولې چې درته ووایم یو هغه پخوا وخت کې چې وله پخوا نه اوس چې څو رقمه شولې کرل کېږي، یو څه شي ته هغه اولنۍ شوله چې محلي شوله وه باړه به یې ورته ویلې سرده باړه، چې هغه له سیلو نه هم ډېر یو ښه هغه لري او دا خلک یو ډېر پې هغه دي، بیا زیراتۍ په سرې زیراتۍ ورته وایي، بیا یو رقم نوې کندوسیاک په نامه باندې څه شولې دي هغه هم د سیلو په هغه کې دي، یو څه ورته هندي سیله وایي، دا مونږ مونډه ورته وایو، او تاسې په عام هغه کې غټې وریجې ورته وایي، نو څو ډېر رقمونه دي وریجو دلته دي چې په د شولو او دلته کرل کېږي په کندوز کې، چې محبت د شولې سره لري او له شولو نه ډېر خوشحاله دي، چون چې لږ سکالې کماوي و په کې خلک لږ هغه شوي دي، نو کندوز له پخوا نه هم د شولو یو کندو، کندوز بغلان تخار دا درې ولایت چې دي.
حاجي صاحب او بخښه حاجي صاحب مرخیل، تاسو ویل شولې کرل کېږي، شاید زموږ ځینې اوریدونکي زما په شان پوه نه شي چې د شولو او د وریجو فرق څه دی، په کومه مرحله کې ورته شولې وایست، په کومه مرحله کې وریجې؟
په دغه مرحله کې موږ شولې ورته وایي چې دوی په یو پوخ کې وي، هغه یو پوخ دا لري، هغه پوخ چې بیا کله کمپنۍ یا محلي خلک چې تیسته کې بیا بعد له هغه نه وریجې ورته ویل کېږي، هغه یو خواص لري چې دا یو پوخ کې هغه د پوخ په وخت کې دا په شولې باندې مشهور وي، بعد له هغه نه بیا چې دا دوه ځلي بیا دې ته د فابریکو یو سیستم ده چې دې ته جوش ورکول کېږي او دې ته بخار ورکول کېږي، بعد له بخار دا بیا وچېږي او بیا بېرته نور ماشینونه دي چې دا پوخ تي ایسته کوي، بیا په وریځه باندې بدله شي، هغه پوخ کې شوله ورته وایي.
ډېره مننه حاجي صاحب عمرخیل. استاد صبحانی، د وریجو لپاره څه ډول اقلیم او یا آب و هوا ورته پکار ده؟
بلې جناب سروان صاحب، د وریجو لپاره خو معتدل اقلیم، ګرم او معتدل اقلیم لازم دی، او دا که وغواړو چې مطلوب حاصل د وریجو څخه ترلاسه کړو باید د 0 ملي متر په اندازه باندې کلنی اورښت شتون ولري، نو بنان معتدل او همدارنګ ګرم محیط دوی لپاره مناسب،
معتدل او په عین حال کې ګرم. اما دا مې موریدل چې وریجې وایي ډېرې اوبه غواړي، د دې دلیل څه دی؟
د وریجو اصلا فیزیولوژي دغه څه ده چې د اوبو په شتون کې او خپل د کرلو څخه نیولې بیا ته اثر ترخور پورې دی، د وریجو خو موږ د کرلو د وخت څخه بیا د حاصل راټولولو تر وخت پورې اوبو ته اړتیا لري، او بدوسته نباتات د جملې څخه شمېرل کېږي، نباتات مختلف انواع لري، بعضې نباتات چې کم اوبو ته ضرورت لري، بعضې نباتات چې په متوسط اندازه اوبو ته ضرورت لري، بعضې نباتات چې هغه په زیاتو اوبو کې د زیاتو اوبو په شتون کې وروسته نمو کولی شي، هغه اوبه چې رپ ودري فیزیولوژي د دوی دغسې ده چې بعد په ډېرو اوبو کې یا د اوبو په شتون کې دوی وده او نمو خپل تکمیل کړي، نو دا خپله په لومړۍ مرحله کې یو اوله کلچ کرل کېږي، د شیرې او وږې نیولو تر وخته پورې د شاوخوا یو تر 5 سانتي متره اوبو ته، او کله چې شیره او وږی نیسي هلته طبیعي اوبو ته اړتیا ډېرېږي، په هغې وخت کې بیا د 5 نه تر 10 سانتي متره په حدودو کې باید دغه په اوبو کې پاتې کړل شي، او دا په اوبو کې پاتې کېدل هم باید تر هغه وخته پورې وي چې حاصل راټولولو وخت یې نږدې شي، او هغه اصلاح باندې دانه او حاصل یې وچ شي تر څو د راټولولو لپاره دوی آماده واوسي.
بله ډیر زیات مننه حاجی صاحب. مرخیل کله چې شولې ورسی شي تاسو توضیح کړئ چې شوله چی شی ده او وریجو او فرق یې څه دی د لا پستوکي کې؟ نو دا بیا په څه شکل سره تاسو د پستوکي ترې اړوي په وریجو یې څنګه بدلوي؟
دا شی یو سیستم ده چې کله دا شوله پایکاله خلک راټوله کې دی قانون بیا بعضی ماشینونه اوس پیدا شوي په خوا خو به په ګلګاو باندې کول په غویو به ګلګاو کول او بعد هغه نه بیا ترکتورونه وو اوس ماشینونه راوتلي دي چې اما چې سترې ورواچي یو لږ دې دي کې بیا نو دا راځي یا کمپنۍ هم هغه وو کې چې یو کم حاجی کې قانون هم دي ځان مختلفې ولې او غټي او سبا چې په وو کې اچي بیا دې ته یو بخار ورکوي څوک په محلي شکل ورکوي دا دې ریکا هم عیني مغه سي بخار ورکوي بیا بل دې بخار دا بیا وچي بیرته کمپنۍ یو صف دې دې بخار په سنتر سیستم ورکوي او دې قانون المرته واري چې وچي سي بیا چې دا وچي سي راټولې کړي بیا یو رقم ماشینونه دي چې هغه ته به شالي پاکونه وایي په خو وخت کې خو او جازونه و دي وو به شالي پاکونه راوتلې دي نو هغه محلي خلک به دې شالي پاک باندې دا پسته کې تیسته کوي او فابریکا په کمپنۍ کې مامغه مغرقم ماشينونه لري هغه چې وچه شولې په راخوسی کې د پښتو کې بیا چې دیل کې نو دا وریځ بیا هغه ته بیا مونږ وریځ وایي یاتي بیا وریځ نو مختلفو بوجو کې ترجیګي کې نو بیا مارکیټ ته ارزه کوي بعد لاغه د خلکو د خوراک او دغه لپاره آماده شي نو دغه ته هغه شولو مرحله حالته ده او د وریځو مرحله بیا دې خواته ده.
بله صاحب ډیر زیات مننه. او د هم عمر خل صاحب کراته و چې څو وخت یې کړی وریځي؟
وریځي چې یو تعداد دوه رقم کرل کیږي یو تعداد مخکل اگر شوډیاري ورته وایي چې په هغه ځمکه کې څه کړل نه وي هغه کې کړی هغه مخکې راوځي او یو تعداد خلک دي غنم چې کړل غنم چې وری به زفه د اصل د غنم او چې بیا بعد لاغه ندا کړی نو هغه ته موږ د جوزا بیا سوایو د جوزا د سرطان تر لسو پورې دا کرل کیږي د دې د کرنې مرحله په دغه وخت کې چې ګرمي هم زیاته وي او اوبه هم په هغه وخت کې زیاتې وي دا هغه ناراضي نو خلک د خپل مشکلات دا نیالونه نیالونه په هغه وخت کې وکړي رفع د اصل د غنمو چې اوسو دا شروع کیږي.
ډیر زیات مننه استاد صاحبانی. تاسو ول چې په ولسو اتلسو ولایتونو کې کرل کیږي لیکن بیا هم افغانستان دی وریجو واردونکي هیواد دی یعنی په ځان بسیا نه یو پکې دلیل څه دی؟ د مشتې زراعت شی وسې نه ده طریقه مو خراب ده ک څه بل علت دی؟
بل جناب سرمن صاحب دلته څه علتونه دي؟ یو دغه علتونه دا دی چې موږ لکه مخکې چې زموږ ملګری اشاره ورته وکړه دا د کرلو سیستم هم اصلا عنوي دی یا میکانیزه شوی نه دی د نورې نړۍ په شان باندې. بل مشکل دا دی چې موږ د اوړي په موسم کې متاسفانه چې اوبه مقدار کمیږي. افغانستان خو ټول ته معلومات دی چې دومره اوبه لري چې د افغانستان ځمکې ټولې خړوبه کړي دا له لحاظه هغه اړتیاوې پوره کړي. نو مشکل دا دی چې وړي په موسم کې اوبه کمیږي کله چې اوبه کمې شولې طبیعي ده چې د وریجو حاصل څه کمی ده که د اوبو په شتون کې وریجه ښه روسته نمو کوي چې د اوبو مقدار یې تر اندازې کم شي طبیعي ده چې د ریپ حاصل باندې مستقیمه اغیزه کوي. بل مشکل دا دی چې خاورې نه ارزول کیږي خصوصیات خاورو او نه هم د خاورو د اصلاح پاکل باندې دا اوقین معلومات لري او نه هم د ریپ پاکل باندې کوم اقدام کوي. دا خوره خو تبیده چې اساس د کرنې تشکیلوي جوړوي. که چېرې سره د خوره د انسان سره مقایسه کړئ چې انسان مریض وي مثلا یو سردردي ولري د څو عوامل کېدلای شي کله چې هغه سړی خسته وي کله چې هغه سړی مثلا خوب نه وکړي کله چې بعض وخت لوګي د لازم سردردي راپې خشي کله چې یو بل عامل دا وي چې په وینه کې کوم میکروب وي او بل اخر د یو میکروب له لازم د تلک چیرې میکروب وي بعد د میکروب زیات درمل ورکړل شي او دا باید په لابراتوار کې وکتل شي به اوسه دغه نه د میکروب زیات درمل ورکړل شي کنا چې یو څوک خسته وي لازم نه ده چې د میکروب زیات درمل ورکړل شي خو خستګي لپاره باید دغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې خستګي را پشي مثلا تفریح وکړي ورزش وکړي او یا دا چې یو سات استراحت وکړي. دا مثلا په خوره کې دغه ستاسو که چیرې د خوړې خصوصیات ته ونه کتل شي خوړې خصوصیات ونه ارزول شي مثلا غلبات د خاور د خصوصیات د لوازه یا خاور خصوصیات نبات سره توافق و نه لري او مو پیغه باندې شاله و انوزم غنبات پغه خاور کی کرو طبیل چغه اصل د اصل د کمال سبب کی یا یو خاصیت د خاور د اصلات ضرورت لري یا هم د خاصیت د خاور نه یو داس خاصیت کیمیاوی خاصیت او مثلا مو د یو عنصر کمال په خاور کی په نظر کې ونیسو اغه که د اوله سناسو کې تقریبا نوار نوات غیر ترچال لري د غیر ډیر مهمه نایتروجن فاسفورس پوتاشیم دي اوس بعضی خاور فاسفورس لري بعضی خاور پوتاشیم لري او تن انوز مغیر ته فاسفورس ورکړي فاسفورس لرون کې انوز فاسفورس یې دیروي او که پوتاشیم لرون کې مثلا پوتاشیم ور دیروي دا معنی شو چې نه تنه دا چې غیر ته ګټه وکړه ممکن توان ورته ورسوي او بل توان دا دی چې موږ ضرورت مثلا نایتروجن ته لرو یا ضرورت فاسفورس تلرو موږ نایتروجن ور علاوه کوو ضرورت نایتروجن تلرو فاسفورس ور علاوه کوي دا غو مسائل اصلا توجه نه کیږي موږ دا فکر کوم چې ورو وخت شي ګران اکثرا نه کوشش کوي چې دوی یوریا سره چې هغه نایتروجن لري هغه زموږ ته ور علاوه کوي هغه نایتروجن احتمال لري چې د نورو بکتریا دا چې د هوا آزاد نایتروجن نل تناسبوي په خاور کې احتمال لري چې مشکل د نایتروجن حل شوی وي نو لازم ده څه ده چې موږ نایتروجن ور علاوه کړو موږ باید د غیر خصوصیات وګورو چې نایتروجن یې کم ده فاسفورس یې کم ده پوتاشیم یې کم ده یا نور عناصر یې کم دي بیا وروسته د غیر مطابق د کموالي بعد هغه عناصر ور اضافه کړل شي هغه کودونه ور اضافه کړل شي تر څو د حاصل د زیاتوالي سبب شي یوازینی مشکلات په افغانستان کې د کرنې د بزګرانو همدغه دي چې د خاورې خصوصیات دوی نه ګوري نه مطالعه کوي همدارنګه د اوبو کموالی دی چې باید د اوبو کانالونه جوړ کړل شي چې ګرمونه جوړ کړل شي تر څو چې موږ د پسرلي اوبه یا د ژمي اوبه د اوړي د محصولاتو دپاره وساتلی شو که چیرې دغې برخو ته توجه وشي طبیعي ده چې موږ د بزګرانو حاصلات به ډیر شي او موږ به د غلاتو خصوصا د وریجو غنمو چې اساسي غلات دي په افغانستان کې دې اړخه کود کې پای ته ورسیږو البته اوس یو څه نه څه کومه جریان لري د اوس کابل پانتون کې د کرنې پانځي رهبری د کابل پانتون ریاست او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت په دې کوشش کې دی چې څنګه د علمي نهادونو سره یو کړی او عملی اقدام وشي د خپل کې پای لپاره موږ د نږدې راتلونکي څو میاشتو کې یو ملي بین المللي نړیوال کنفرانس سره چوالای دی چې یو مهم همدغه د غلطو په ځان بچیای نه د افغانستان نو د کانفرنس په ان شاء الله په کانفرنس کې به د دې پک لبون دي مقالات راشي او معلومات به راشي د مثال مرزو دادا چې ګران بزګران هغه علمي مسایلو ته توجه وکړي پام وکړي بل مشکل دا دی چې متاسفانه په اکثرا ولسوالیو کې په ولایتو کې د افغانستان په کچه په کلو باندې کې ترویجی خدمات شتون نه لري بزګران د نړۍ د اوریجن چې لوړ حاصلات ورکوي د اوریجن چې ښه مربوط حاصلات ورکوي دغه څه نه وی خبر یا کچېری ترویج مامور یو ترویج مسؤل دوی ته یو خبره بیانوي دوی ډیره توجه ته نه کوي هغه ځکه چې خو بزګران خو مشکل لري چې د علمي لحاظه علمي معلومات یې ډېر کم اغه ټول هغه خپل تجربه تا او په مهني شکل باندې چې کوم روزنه د دوی لري د نکونه ورته په مغه ترجیح ورکوي په مغه باندې په مخ شي نو چې ترویج ورته ته توجه وشي بزګران د خاور مختلف خصوصیات توجه وکړي په لابراتوار کې خصوصیات وکړل شي د اوبو کموالی راپښی شي اتمی ده چې او بل د جینټیکي لحاظ د اورایکیون د اوریجو اسلو کړل شي اتمی به حاصلات تلوریږي افغانستان به نه یوازې چې دیوریز د لحاظ دیوریز تولید له لحاظ خود کفایي بلکې په وارداتي او په صادراتي یو څه بدلیږي ان شاء الله
ډیر زیاته مننه کوروان سلامات اوسئ زموږ دریم میلمه د انصاف رغون شرکت خاوند حاجی محمد راکیم دی چې په کندوز کې د وریجو فابریکه هم لري حاجی صاحب تاسو ته مرکلی وایم ک لمړی زموږ اوریدونکو ته د خپلې فابریکې په اړه وایي ستاسو فابریکې کار څه دی د وریجو په برخه کې څه کار کوي
د ستاسو رادیو د ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامات اوسئ
راغون انصاف شرکت هو الحمدلله 2021 کال کې په کار پایل کړه دا چې مونږه د بزګرانو نه شولي اخلو بیا په سندر ډول تصفیه کوو بیا بازار ته عرضه کوو خرڅوي دویم ډول کې مونږه خارجي تخمونه راوړو چې هغه کیفیتي تخمونه دي، مثلا 1509-1509 چې دا ښه حاصل لري او بریکاله کېږي چې مونږه بزګرانو ته تخمونه توزیع کوو، بیا هغې نه حاصلات اخلو بیا بازار ته عرضه کوو.
تاسو چې اوس د فابریکې په وسیله باندې شولې اخلی او اړوي په وریجو باندې پاکوي، په خو په عنعنوي ډول دودیز ډول به خلکو دا کار کوو، د دوی کار څومره اسانه کړی دی له هم د سختي له نظره او هم د اقتصادي نظره کې وایست؟
فابریکی خوشی دی الحمدلله دا کارونه خو سل بسه تسبیه دی، ځکه چې مخکې به خلکو دغه اوس هم فعلا بعضی خلک زمیدار داسې کوي چې نه خبره دی، هغه خپل تسبیه شولې صفا شولې په اوبو کې اچي 15-16 ورځې چې هغې نه بیا بدبوی منسر دی، مالونه ضایع کېږي، هم مارکیټینګ ته ضربه رسوي هم دهقان ته. نو راغون انصاف شرکت چې ده نو په پروبلمیک سیستم سره، یعنی په تب سیستم سره موږ دغه شوله پخو په ستاندارد سیستم سره، بیا هغې نه بعد په اعلی درجه مشنګری سره تصفیه کوو بیا بازار ته وړاندې کوو. نو اسانتیا د الحمدلله اوس بیخي زیات دي په کندوز کې د شرکت نی طرف نه، لکه چې موږ هغې ته چې کوم ضرورتونه دي دي تصفیه تخمونه دي نو دروړو خپل واسه پوری ان شاء الله دې سره خپل خدمات کیو.
ډیره مننه، سلامت اوسه حاجی صاحب راکم. حاجی صاحب عمر خیل، هم د فابریکې او شاید نوري هم وی، څومره ستاسو کار اسانه کړی دی او بزګرو ته د ځمکو خاوندانو ته له اقتصادي نظره دا کار څنګه دی؟ آیا هغه مخکینی دودیز حالت شو له اقتصادي نظره خصوصا تبنچی کار خوب او اسانه شوی وی او که دا یو
څومره د قانون ته د کوشش لاندې لري؟ هغه هم هغه د وایموش نمونه خروار دسی یو تعداد خلکو ته دوی هغه کوي، مثال تخمونه ورکوي او قرض ورکوي او هغه کوي، هغه خلک دسی کم تعداد خلک د قندوز ته تقریبا 200 فابریکې تنه په قندوز کې د قندوز وریځې لسی انجامولای، مثال په تخار کې هم دسی په کار دي، په بغلان کې هم دسی په کار دي. زل خپل تجارانو نو له خلکو نه دا دا خواست کوم چې دا جوړی کی دا ډیره اسانتیا ده دې خان په خاطر باندې، ډیر ښه ده دا یو لاس شی وزي، یو لاس شی به بازار ته ارزه کیږي، نو دې هر دې خان هر رقم یې هر رقم دا هر رقم وریځه را باسي، چانه بوی کړی وي، چانه خطا پسی وي، چانه خسی وي، شکل او د فابریکې شکل دا لامه حاله ډیر فرق لري، دا خو اصلي کار ده، دا د نوی عصر کار ده، خو دوی ته د خدای قوت ورکړي چې دوی دا شیان ډیر کړي او د خلکو مشکلات تر هغه پورې هغه سي لکه څنګه چې پخوا پخوا و نو هغه وخت کې جنګ لرو به کیسې کولې چې موږ په اوجاز باندې وریځې وستلې چې یو خروار وریځې به په دوه شپو دورو کې نه شي وستلې، بیا بعد لاغه نه یو رقم ماشین راووتل، بیا هغه بیا نور ماشینونه راووتل، و چې فابریکه دا خو دې یوه ستنه پیښی دا دا خو خشای او چې د ټول د قان مشکل حل شي نو خه کار دا د خې زګ دوی لپاره نه دوی ته دا خزیره ورکوم چې نوري جوړی کی نوري جوړی کی،
یعنی تاسو وایي حاجی صاحب، حاجی صاحب ورخل تاسو منظور ده چې دا کافی نه ده، د دوی یو فابریکه کافی نه ده، ډیرو ضرورت ده؟
نه نه، یو او دوه درې او پنځه دا شان خدا خو وطن دا دا خو ولس دا خلق دی، مثال اوس سل جره بزمکه 200 خروار کوي، دا څونه څو لکه جره بزمکه شولې کیږي او دا ار جره به 2 خروار وي، سل جره څومره کیږي او دته څومره فابریکه پکار دي، دته څومره خام مواد دی ته یکولای شي او دا ټول د قانسی حمایت کوي. نو زه دولت ته هم وایم چې له فابریکه دارانو له خلکو سره باید همکاري وکړي چې دا خلک فابریکې جوړې کړي چې د قانس ته سہولت پیدا شي.
صحیح، ډېر زیات مننه استاد صاحبانی. له اجازه صاحب مرخیل خبرو معلومه شو چې د شولو لپاره کافی فابریکې هم نشته، که څه هم څنګه کار شوی دی خو کم ده په دې برخه کې خو ډېر پرمختګ نه دی شوی. دا اوس لکه څنګه چې د غنمو تخمونه اصلاح شوي دي، د وریجو تخمونه هم اصلاح شوي دي، په دې برخه کې کار شوی دی په افغانستان کې کنه؟
بله جناب سرون صاحب، افغانستان کې د وریجو په اړه یو څه نه کار نه شوي، هغه څه لازم ده هغه څه کار نه دی شوي. ځینې ورایټۍ دلته تولید شوي دي، خو دغه تحقیقاتي مسایل خو طبیعي ده چې ډېرو مصارف ته اړتیا لري او وخت په وخت باید په هغې کې نوي تغییرات راوړل شي، شرایطو ته په کتو سره، هغه که اقلیمي شرایط یې، که د خاورې شرایط یې، که لوړوالی او ژوروالی د ځمکې دی، دې مسایلو ته په کتو سره باید وخت په وخت باندې دا وارزول شي. ځینې انواع دي چې په هغې باندې کار شوی دی، خو داس باید ووایو چې دا کار بسنه نه کوي او یو څه باید دقیق کار پرې وکړل شي. دقیق کار په دې، البته اصل د وریجو په افغانستان کې چون چې محیط ورته مساعد دی ډېر بد نه دی نسبت نورو نباتات ته، خصوصا کرنیزو نباتات ته. خو بیا هم مثلا په نورو هیوادو کې څلور تنه پنځه تنه پورې شاوخوا په یو هکتار باندې وریجې حاصل ورکوي، اما په افغانستان کې اصل د وریجو تدرې تنو په ډېرو کمو ځایو کې لوړ وي، نو معمولا درې تنه، دوه تنه، دوه نیم تنه، چې اوسطي درې تنه دي کله نه اوسطي. هم جلال آباد یعنی یا ننګرهار د وریجو تولید د لحاظ بهترین شرایط لري، هغې کې د وریجو حاصل تر څلور تنه په هکتار باندې رسیږي. په هرات کې عادل قیاس یعنی بغلان او کندوز نه چې اصل اردول شوی دی، د نګرار او د هرات اصل ډېر لږ کم نه دی. نو په همدې اساس باندې دا ویلی شو چې کار شوی دی خو کار ډېر نه دی، باید یو څه نورم کار ورته وشي.
استاد، که خپل دوه ګاونډیو هیوادونو ته وګورو، ایران خو چې خصوصا په شمال کې وریجې ډېرې تولیدیږي او پاکستان خو تاسو ته معلوم دی چې پنجاب لوی مرکز دی او ټول نړۍ ته صادرې دي. پاکستان یو په لسو لویو صادرونکو هیوادونو کې دی وریجو. دوی غوی له تجربو، له هغو تخمونو چې دوی تجربه کړې دي، لغنه څومره زموږ په وطن کې استفاده کیږي؟
خدا خو د جناب سرور صاحب چې د تحقیقاتي مراکز، هغه کې بیرونی تحقیقاتي مراکز دي، لکه وخت چې ما اشاره وکړه چې کدل تم کار پیو کو انرژي بودیجه تر اړتیا لري، او کې بیرونه واردوم، اول هغه د سوریجه د تخمونه چې لوړ حاصل ولري مخته په اسانه باندې نه کوي، کې را کوي مطمئن قیمت به ډیر لوړ شي، هغه به طبيعي یا به د موږ پټوان کې نیوی، د افغانستان پټوان کې نیوی، او یو باید وایي چې یو تفاهم وسو شي چې دا کار وشي. خو دا د دې را واردول اسانه نه دي، یادا چې دې ته اجازه نشته د بیرونی موسکو، د بیرونی هوادو یا د هر هواد پالیسی دغه سده چې داس با کیفیت تخمونه وي هغه په اسانۍ سره بل هواد ته ورنه کړی. کچیر دوی هستوی تخمونه، دغه تخمونه هم یو پروسه هستوی تخمونه دغه په کم مقدار باندې بیرون هواد څخه راوړل کیږي، بیا په مربوطه هواد کې په هغه باندې تحقیقات کې په بریډر یا مادری تخم باندې بدلوي، بیا دغه نور څه تصدی ته ورکول کی او بل اخر فاونډیشن تخم منځ ته راوړي، او دغه نور څه تولیدي شرکت ته ورکول کی چې بیا سرټیفاید، یعنی سرټیفاید هغه تخم دی چې بیا ورسره بزګران ته دلته داخل کې وشد کی. دا څه وی ټکنالوژي ضرورت کی دلته تویده ک پاکستان دی، ک ایران دی، اقلیمی شرایط دی، افغانستان څه یو اندازه تفاوت، یو اندازه نه بلکې ډیر، ځکه هغه بهر تدریس نږدې دی او شمال ایران تاسو یو کار ته میخی کاسپین بهیره په شمال کې مفکر
دی، ډیر مکتوبه هوای ده.
بله هغه آب و هوا د افغانستان د آب و هوا ستمیده چې تفاوت لري، د خاطر باندې چې موږ د هستوي تخمونه دلته په افغانستان کې مروج کړو، ابتدا باید دغه پروسې پیغې باندې تای شي چې دلته د اقلیمي شرایطو سره د اصل او تولید واردول شي، او روس دغه بیا بزګران ته وشل شي چې اصل اکسپابل بصرفه وي بزګران ته ورکړل شي، او که قابل بصرفه نه وي هغه بیا باید اجتناب وشي او نور هستوي تخمونه وارد شي. که چیرې د موږ دولت په خاص توګه کرنې وزارت په دې اکله اقدام وکړي، هستوي تخمونه راوړي، چې د وریجو په اکله د موږ معلومات چې دي تر اوسه پورې د غنمو په اکله یو څه ډېر کار شوی دی، اما د وریجو په اکله باندې اس چې لازمه ده کار نه شوی. که چیرې کار ورته وشي، هستوي تخمونه راوړل شي یا دلته خپله تولید کړل شي، نو حتمی ده چې انشاءالله د وریجو حاصلات به مستدیریږي او همدارنګه به د وطن د هواد او په خاص توګه د بزګرانو اقتصاد مستسمی.
بله ډیر زیات مننه کورودان قدرمن اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. په دې پروگرام کې د وریجو پر کښت او ډولونو خبری کو او همدارس په دې هم خبری کو چې څوک چې د خپل زمکو څخه زیات تولید تر لاسه کړو. د پهنتون استاد پهنمل مرحبا صحبانی، د وریجو کاربنګر او سوداګر حاجی محمد حنیف عمرخیل، او د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد راکیم زموږ بلمانه دي. حاجی صاحب محمد راکیم، تاسو ول چې بزګرو ته د تخمونه هم ورکوي، تخمونه لکم زه تاسو راوړی، آیا تاسو لگاونډیو هیوادونه راوړی یو که نه پخپله تخم تولیدوي او بیا په بسګرو خرڅوي؟
بلی، موږ دا 15.09 چې ورته وایي چې دا په هند او پاکستان کې مشهور تخمونه دي، دا موږ پاکستان نه درې کاله مخکې راوړی دي او بیا مدلته بزګرانو ته توضیح کړي دي، هغه حاصلات ما اخیستي دي، بیا دوباره مو بیا توضیح کړي دي. نو الحمدلله اوس په کندوز او بغلان او تخار په دې ولایتونو کې په هر ولسوالۍ کې الحمدلله خلک د دینه برهمند دي.
کولای شي اوس تر ټولو کوم تخمونه ډیر کرل کیږي په کندوز او بغلان او تخار کې؟
معمولا خو زیات تخم چې دلته د زراعتې په نامه چې خلک ډیر ورسره بلد دي، دا خلک استفاده کوي چې دا د دې سطحه ټیټه ده. او د درو کلونو کې الحمدلله موږ په 15 صفر نه باندې چې کار کړی ده، اوس اکثر ولسوالیو کې دا تخمونه هم سږ کالم شوي دي او تیر کالم او بل کالم، دا درې کاله الحمدلله
نتیجې خبر کړی
ده،
نتیجې
ښه نتیجه ده او مو د دې ظرفیت هم قوي ده. او دلته هغه تخمونه ښه نتیجه ورکوي چې وخت کم وي، مثلا شوله په 100 ورځو کې رسیږي، 15.09 15 صفر نه چې دي دا په 15 نوینه تر 100 ورځو پورې، تر 15 اتیا ورځو پورې دا رسیږي. د دې ځکه چې دلته سړزخت زر راځي، د دې په خاطر دا تخمونه ډېر ښه هم حاصل خور کوي او کیفیت ښه ده.
بل یو بل پښتنه بل تاسو څخه حاجي صاحب راکم، چې خوند بیا څنګه ده؟ د خوند مسله په وریجو کې ډېره مهمه ده کنه؟
بل نه، د وریجو کیفیت چې ده په پوخ کې ده، یعنی دا په دویم ډول دی کیفیت کې دي چې هغه یعنی موږ دلته چې خلک سیلا ورته وایي چې پلاو تي کیږي، دا په دویمه درجه کې یو لس یو ویش په اوله درجه کې چې کائنات میږي، هغه په انډیا او پاکستان او په بنگلاديش په نورو ملکونو کې د دې ښه کیفیت ده. په دویم نمبر کې 15.09 15 صفر نه چې دي هم د دې پوخت ښه ده، او هم د حاصلاتو لیانه مرض او دشان د ظرفیت قوي ده، او بود لحاظ نه ځکه دلته موږ کم بود دي اوبه لرو زیات، په دې کې بیا د دې کیفیت ډېر ښه ده.
ډیره مننه، سلامت وسی. حاجی صاحب عمرخیل، تاسو خو د وریجو سوداګر هم یاست، خلک کومې وریجې ډېرې اخلي؟
اصلا ما مخکې به ته وویل چې د دې وطن هغه ښه خوند او ښه کیفیت چې لري هغې ته باړه وریجې وایي، چې هغه په بعضې بعضې جایو کې په افغانستان کې کیږي چې هغه هر چیرته نه کیږي، کومه جایی نه چې ښه شوباده ولري او ښه آب و هوا ولري هغه شولت کې کیږي. هغه لا تر اوسه پورې کمپنیو ته نه ده رسېدلې، هغه خلک په محلي شکل باندې وریجې کوي، ډېر خلک هغه پسې دي چې هغه واخلي، هغه د ښه خوند څښتنه هغه ده.
حاجی صاحب وبخښئ، همدا د باړې په باره کې پوښتنه کوله، خوند یې ښه ده او دانه یې بیا څنګه ده؟ دانه یې مشته ده لنډ ده که څنګه؟ ځکه چې په وریجو کې د دانې مسله هم ډېره مهمه ده، چې څومره اوږدي شي هغومره وایي بهتره ده. هغه څومره چې
خوند ده هغومره اوږدېدل هم دي، چې نه هندي سیلا هغومره اوږدېدلی شي او نه پاکستانی او نه کائنات، یوه هم هغومره نه شي اوږدېدلی لکه باړه چې هغه اصلي باړه چې اوږدېږي، او هغه ډېر یو نرم شکل لري چې بېخي بل رقم یو سیستم لري. هغه نو که تاسې کوم وخت کې کندوز ته څوک راغله او یا موږ در ولېږلې چې هغه تاسې وخورئ، بیا پوهېږئ چې هغه څه خل شی دي، خو
هغه ډېر خوند
وکړي.
بله،
او بل دغه سره زراعتي شوله خلک ډېره خوښوي چې اوس عام رواج ده، او راغلو خبره د کائناتو ته ده. د کائناتو تخم د ما یو ملګری و، هغه کال یو 3-4 کاله مخکې د شوای فیصل په نامه باندې فابریکه د وریجو لري،
هغه کوم ځای راوړی و دلته چا نه کار بیخي د خلک سره آشنا نه و بلد نه و په هغه وخت کې د زرغون کمپنۍ نه وه جوړه بیا ما ته وویل چې ته دلته راته زه چې راغلم دا خلکو ته چې هر څه ما وویل چې دغه تخم یسي دغه تخم دغه نورو ملکونه چې دغه واردات او صادرات لري هغه ټول ښه تخمونه یې کړي دي چې دغه رقم سیستم لري خو رښتیا دا تخم چا یې نه وړ بیا دا سل بوجي تخمو دا ټول ماتې ویوړ ماتې ویوړ زیاتي مې دا واخیستې یو بل ملګری هم راسره و خو دا په دې خپلو ځمکو کې ټول وکاره دا هم چې وکاره دې داسې یوه نتیجه ورکړه چې له دې زراعتو یې نه له دې ټولو غوونه یې بلاخره یو ترې شلمه م ورته واخیسته و دې ته م خلک راټول کړي و بعضې کمپاینونه م ورته وکول دا خلک راغله بلاخره دا شوه چې وکتلې زیات کمپنۍ ته راوړې له دې نه وریجې وختلې دا وریجو کې م بیا بعضې چې کوم ځای خیرات و یا توري و هلته م انتقال کړې هغو خلکو پخې کړې چې ویلیدلې دغه شولې اوس رواج شوي دي یو کوم کثیر تخمونه به د نورو خو ټولو جایو ته نه دي رسېدلي ته تر اوسه پورې که چېرې دغه د کائنات په نامه باندې چې دلته اوس مشهوره شوې ده او دا موږ ورسولی شو ټولو دیقانانو ته او د دې لپاره فابریکې جوړې شي چې په محلي شکل باندې دا نه وریجې کېږي نو دا خود به خوده به دا د موږ وطن د ښو وریجو شیختن شي مارکیټ به هم پیدا کړي بازار به هم پیدا کړي له خلکو سره به رقابت هم وکولی شي او هغه د خلکو وریجه چې دلته راځي د هغې مخنیوی هم همدغه کار کولی
بله صاحب ډیره زیاته مننه حاجي صاحب استاد صاحبانی په دې نور نړۍ کې مالبته چې څومره د وریجو په باره کې نشان ولوستل مخې ته دی چې د استودیو ته راشمه او اوریدلې مې هم و چې نسواري وریجې خلک خوښوي نسواري په دې خاطر چې همې ګټه وای ډېره ده همې ضرر کم دی دا سپینې وریجې چې خصوصا که څوک ډېرې خوري نو د شکر مرض یا د قند مرض پیدا کولی شي خصوصا هغه خلک چې یو څه استعداد هم لري د هغوی لپاره ډېرې بدې دي دا هم وایي داسې دي لکه په وړو کې چې تور وړه بهتره دي هغه هر څومره چې سبوس ډېرې هغومره بهتره دي هضم یې شوي او هر څومره چې وړه سپین وي د هغومره مضر دي د وریجو په برخه کې هم دا شی ده لیکن زموږ په وطن کې ولې دا ډول وریجې نشته تقریبا ما خو نه دي اورېدلې
جناب سروان صاحب دا د سپین وریجو عرب دی چې نشته که خړې وریجې تاسو
نه دا خړې نسواري رنګه چي دي
په افغانستان کې خو تقریبا 15 نوه بيخي مشهوري وریجې دي او بیا نورې خو اصلي حقیقت دا دی چې په افغانستان کې په وریجو باندې هغه چې لازم دي هغه څه تحقیقات نه دي ترسره شوي د خلکو یا د بازار اړتیا ډیره په پام کې نه ده نیول شوي تجاران ورونه هم که یو کار کوي هغه د تجارت پر مخ به یو په خاطر باندې کوي د ته زیات توجه نه کوي چې اوس دا مثلا د دې اصلاح لپاره نور څه کولای شو نور کومې لارې چارې باید برابرې کو نو که چیرې په دې کې د جنتیکي لحاظ تغییرات راوستل شي طبیعي ده چې موږ به د نړۍ په کچه باندې چون افغانستان د آب و هوا او د اقلیم د لحاظه د دغې لپاره د وریجو د تولید لپاره مساعد دی موږ تاسو به تر ټولو ښې وریجې ولرو بعد بلته ما مخکینۍ خبرې ته ځم تحقیقات ته باید توجه وکړل شي او په افغانستان کې باید په وریجو باندې تحقیقات وشي هغه وریجې چې تر ټولو غوره کیفیت ولري د هر اړخه هغه که د کمښت تاسو اشاره وکړله که د کوم مرض د لا یعنی د تشدید سبب نه کیږي هغه وریجی وي او یا داسې چې د کیفیت د اړخه هغه مغذي مواد چې لري هغه اړین مغذي مواد ولري د هغې لحاظه باید اصلاح کړل شي او وروسته د هغې څخه بیا د اقینو بزګرانو ته په واک کې ورکړل شي لکه د وخته چې ما ووایې په افغانستان کې وریجو لپاره دومره کار نه دی شوی هغه په دې معنا هغه معلومات چې زه لرم تیر کال که دوه کاله مخکې په افغانستان کې شاوخوا یو سل شل تنه وریجې په سبسایدي شکل باندې تخمونه یعنی شولې په اسلام باندې بزګرانو ته ویشل شوي دي یو سل شل تنه در حالې کې چې په افغانستان کې په اوسط ډول په کلني شکل باندې معمولا تر 10,000 تنه متریک تنه البته سرتیفاید شوی غنم ویشل کیږي یعنی کوریج دی غنم سره سره مقایسه کړي یو سل شل تنه دی ډیر تر تنه اصلا د مقایسې وړ نه دی د دې نه معلومیږي چې د وریجو پاک لپاره که هغه علمي معلومات وي او که تولیدي معلومات وي دومره ډېر کار نه دی ورته شوی. که چیرې علمي تحقیقات په دې باندې کار وشي، حتمي ده چې موږ به وریجې چې غوره وریجې دي د هغې تولید او اندازه نوره هم ډېره شي او کولی شو بیرنیو وادو ته هم هغه بیا صادرې کړو، کله چې کیفیت او خوند او همدارنګه اندازه یې د خلکو یا د مصرف کوونکو د خوښې وړ وګرځي، د هغې لپاره بیا بازار هم په اسانۍ باندې پیدا کېدلی شي.
ډېره مننه استاد. حاجي صاحب راکیم، په افغانستان کې ډېر خلک زړې وریجې خوښوي، وایي هر څومره چې زړې شوي وي رنګ یې زیړ بخونه وي هغه بهتره دي. دا دلیل یې څه دی؟
زړې وریجې په دې باندې چې دی وریجې چې دا خپل نمی لري، یعنی لندوالی لري، کله چې وریجې جوشتیږي پخیږي نو دا د اوبو په واسطه جوشتیږي. کله چې هغې نه خپلې د بیرونی اوبه بالکل صحیح وچی شي نو بیا ښه بخور کوي. دې په مقابل کې لکه اوس مونږ چې د پروبلایم سیستم په واسطه مونږ کومې وریجې جوړوو، د دې پوخ هغه د زړو وریجو په شانتې دلته اوس بخور کوي، خلک یې خوښوي هم. نو د نه وچولو د وجې نه چې کله وریجه وچه نه شي نو بیا پوخ کمزوری، څونه چې وریجه خپله اوبه ختمه کړي وچه شي
په شانت کېږي. دا خبره صحیح ده. صحیح، ډېره مننه. او حاجي صاحب عمر خیل، که غواړو چې وریجې واخلو د ښو وریجو نښې څه دي؟ زموږ اورېدونکو سره یې شریکې کړي چې که بازار ته تلله وریجې اخیستلې بیا همدغه نښې په پام کې ونیسي.
بله، یو هغه وریجه ده چې عموم دیقانې باسي، هر رقم وریجه چې وځي هغه وخت کښې به د وریځو پېژاندل ډېر سخت و. بعضو خلکو به هغه وریځه پېژاندله چې دغه وریځه اوس ښه ده، هغه وریځه به بیا بعضو خلکو پېژاندله او نور پېژاندل یې ډېر سخت و. دا اوس چې فابریکې را پیدا شوي دي او فابریکه وریځې باسي، د فابریکې وریځې که هغه یو قلم باسي که شل قلمه یې باسي، د هغه وریجې ټولې یو رقم وي، په هغه ستاندرد باندې پخکړي وي، ستاندرد باندې بخار ورکړی وي، په مګه یو ستاندرد باندې ماشین نه راوځي، هغه شولې په یو رقم وچې شوي، هغه ټول ښه پوخت ورکوي. او هغه محلي خلک چې باسي که چا لږ په دیګي کښې ډېر پوخت ورکړی وي، هغه په بوټي کښې چې را واخلي لږ داسې خوی ورته ښکاره شي، هغه خوی وریجې وایي دا ښې وریجې دي، دا خوی وریجې دي، یعنې ښه پوخت یې ورکړی ده، هغو به پوخت ورکاوه. نو بعضو به بیا بویولې چې دی بوی نه وي کړی په څا کښې، له څا به یې بوی اخیستی و چې یا به یې له پوچکو سره اچولې وې. نو داسې پېژاندلې سخت دي د هغو وریجو چې محلي خلک یې باسي. او د فابریکې وریجه یو شی ده، یو رقم ده، او دا فابریکه
بهترینه شي ده. زه وایم چې په افغانستان کې فابریکې، لیکن حاجي صاحب په هغه هېوادو کې چې لکه مثلا د هند او پاکستان چې د نړۍ ډېر مهم صادرونکي دي د وریجو، د دوی وریجې خو ټوله په فابریکو کې تولیدیږي یا برابریږي او استول کېږي خارج ته، هم پیغو کې هم فرق شته؟ مثلا د ځینو دانه لنډه وي، د ځینو اوږده وي، ځینې پنډې وي، ځینې نرۍ وي، ډېرې دا فرقونه خو بیا هم شته.
فرقونه شته، خو هغه په بوجو باندې لیکلي چې دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده. چې کومه ماډل یې ویلی ده همغه ماډل یې، هغه چې کومه رقم یې ویلی همغه رقم یې، هغه یې ښه او بده ټوله په بوجۍ باندې ورته لیکلي چې دا یې اول، دا یې دوم، دا یې درېیمه، دا یې څلورمه. او نوم یې د هر یوې نوم هم خلکو ته معلوم ده. هغه کمپنۍ په دې پوهېږي چې د ما په دغه بوجۍ کښې دغه مال ده، دغه شی پسې لیکلی شي ورته. دیقانې نه شي لیکلی، دیقانې چې وباسي هغه نه کېږي.
عمر خیل صاحب، د وریجو یا د شولو کرل وایي ډېر سخته کار دی، همداسې ده نسبت نورو شیانو ته، غنمو ته او جوارو ته او نورو شیانو ته؟
هو، دا سخت ده، دا په ډېر سخت ده چې دا به په اوله مرحله کښې د دې لپاره یوه کوریا اچول کېږي، د دې تخم را اخلي په یو واړه پټي کښې اچوي، هغه شل ورځې پېنځه ویشت تر دېرشو ان ته څلوېښتو ورځو پورې د ده دا کوریا رسېږي. بیا دا کوریا له هغه ځایه راباسي، بیا په دې نوره ځمکه کښې کیتوي، بیا دا یو یو یا دوه دوه نیالوي، بیا دا نو زیاتي پسې ده چې مثال یې له کومې ورځې چې د ده کوریا اچوي هغه ته مونږ بزغلی وایو. هغه چې اچوي له مغه تاریخه چې دی پسې تر پخلي پورې، چې
چې شولې پخې شوې راویر بلې تر وریځ کېدو پورې دا کار غواړي. دا دغسې غټ یو دراز مدته پروژه ده د دیقان لپاره او ډېر کار سخت ده. نو دا لا مهاله چې دغسې اوږده پروژه ده او کار ډېر ده پکې، کار ډېر غواړي. غنم خو چې وکړي یتي مغه یو کوټ ورکوي او یتي راوړي دي ترشلې کې نور ته خلاص کېدی. دا دا به تر وریځ کېدو پورې دا کار نه دی، دا ډېر جنجالي کار دی وریځ.
بله ډیر مننه استاد. په دوه موضوعاتو لا خبرې ونکړې او کسم وخت ډیر کم دی. یو موضوع دا چې وریجی کومو سرو ته ضرورت لري؟
دا لکه د ماچ دی وخت ویل هغه نه مخکې نه مخکې څوک نشي کولای چې ووایي چې وریجو تاتمن باید درس اخوره د خوري خصوصیات یې باید وکتل شي. هغه عناصر چې د سر د عناصر په نامه یادیږي او د هر نبات لپاره اشد ضرورت دی، هغه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، یعنې دا درې عناصر حتمی باید ورته ورسیږي. په کل کې خو ولس عناصر دي چې ضرورت نبات ورته لري، خو په هغې کې بیا دغه درې عناصر چې بعضې د هوا نه دي، البته بعضې د خاورې څخه دي، لکه اکسیجن چې د هوا څخه دی، لکه همدارنګه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، کلسیم، مګنیزیم، اوسپنه او د نور د خاورې څخه اخیستل کیږي. په دې اساس باندې باید خاوره وارزول شي، وکتل شي چې کوم عنصر ته ضرورت لري. هغه عنصر ټول د کود په شکل باندې، مثال په تجارتي شکل باندې خرڅیږي. بیا چې کله د عنصر کمښت ارزیابي شو، وکتل شو، د هغې نه وروسته باید ورته تجویز شي چې کومې سره استفاده شي. په افغانستان کې معمولا په اکثر ځایو کې احتمال ولري چې موږ د پوتاشیم کموالی ډیر حس نه کړو، اما فاسفورس ته اړتیا لیدل کیږي، نایتروجن ته هم اړتیا لیدل کیږي. که داسې ځایو کې چې هلته پلیدار نباتات کرل شوي وي، چې پلیدار نباتات څخه یو مثلا مشنګ دي، پاخولي دي، شاخال دی، شفتال دی، او دغه نباتات کرل شوي وي، ایدې یوه ګټه دا ده چې د هوا آزاد نایتروجن په خاوره کې نصبوي. کله چې نایتروجن په خاوره کې نصب شي، یعنې مخکې د هر نبات کرلو څخه دا نباتات په خاوره کې کرل شوي وو، په دې معنی چې هلته نایتروجن اړتیا ممکن د بل نبات لپاره ډېره کمه وي، یعنې نایتروجن کموالی ډېر کم هیڅ شي. کله چې موږ عناصر او دغه د خاورې خصوصیات په لابراتوار کې ولیدل، بیا نه وروسته بیا موږ کولای شو چې ورته تجویز کړو چې کوم عنصر یا کوم کود په هغې ته ور وختل شي. په کل کې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم کودونه اساسي کودونه دي چې دا باید اکثر خاورې ته ورته
شي. ډېره زیاته مننه. دا وروستۍ پوښتنه به له حاجي صاحب عمرخیل څخه وکړم. حاجي صاحب، هر نبات آفتونه او مرزونه لري، غنم، جوار، ارڅه، وریجه هم لري، او استاد په ولایت کې ډیر دي دا مرزونه او آفتونه یې کنه.
نور خو رښتیا هم مار څه مرزونه لري، خو دا وریجه یا شوله داسې یو بوټی ده چې په اسانه دغه بعضې مرزونه دومره تاثیر نه شي پکولی، چې دی ډیر یو قوي او یو کلک نبات ده. خو خبره دلته ده چې دغه کماوي د دې لپاره دغه مرض غټ مرض کماوي ده. نور په دې وطنو کې چې دا مونږ کړو، زیاتره وخت کې دغه مرضونه په دغه اوسنیو تخمو باندې دومره اثر او تاثیر نه لري، غیر له کماوي نه چې دوی باندې ډېر اثر لري، مرض دومره
کماوي نه لري. نیکه مرغه، سلامت اوسئ. له ټولو میلمنو څخه د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی، د وریجو کروندګر او سوداګر حاجی محمد حنیف عمرخیل، د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد رحیم، له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
डबल चान बस्त जमाए माम चे हिस कलम है न करे खंजर जमा पजड़ के ते न करे रज रबा दे तो रश पा न करे पल मैं यंदा न खबा न करे تیرا یادیگی خندا و مسکا دواڑا ادا تیرا یادیگی
زه د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.